السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعاله پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خواوو څه اغېز درلودلی شي.
موږ د دې امید نشو کولی چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
که د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستلی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولي دي او د توکیو د اولمپیک د لوبو له پیله 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ هغو شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي، د افغان پوځ دا سرتیری چې 15 افسران هم پکې دي پرون شپه چترال ته واوښتل. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته وویل، د سرحدي ځواکونو او ملي اردو دا سرتیری د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ څخه د چترال رندو سیمې ته تښتېدلی دي. د پاکستان پوځ ویلي، افغان پوځیانو ته یې ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیری به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. له دې مخکې 15 تنه نور افغان پوځیان هم له طالبانو سره د جګړې له لیکو څخه پاکستان ته تښتېدلي وو. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. د بلخ امنیتي چارواکي وایي، کلدار ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده کړې. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو.
افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي لپاره هلته ډېره دي هڅې روانې دي څو په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو پاتې شوني هم تصفیه شي.
د بلخ د پولیسو ویاند وویل چې په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وختي، خو هغه یې کرش میرونه خوده. عادل زیاته کړه چې د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د بلخ له 14 ولسوالیو څخه 8 د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو ویلي چې د کلدار ولسوالۍ په نښتو کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کاپیسا امنیتي چارواکي د یوې ښځینه پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن د زمري په څلرمه ازادۍ راډیو ته وویل، دا میرمن چې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده تیره شپه ناوخته د کوهستان ولسوالۍ په شیرک پیرک سیمه کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې. ښاغلي شورش نور جزئیات ورنه کړل، خو وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي ونیولي دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو او د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دی، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دغه خبریالان را ایلاکو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوای په نیول شویو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایز راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست عبیدی او قدرت سلطانی شامل دي او څلورم د چین د سینوا خبری آژانس عکاس ثناءالله سیام دی. لازادی راډیو خبرونه اوري. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په شپږویشتمه وبښئ د اولمپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په شپږویشتمه وویل چې له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي دي چې په ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي دي. د اولمپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 3 د جاپان په پلازمېنه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږکال د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په مقصد د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی. د تاجکستان د چارکو سیمې چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سرتیری د شنبې ورځې په سهار په یوه نښته کې ټپي شو. د دې چارواکو په وینا په دې سیمه کې وروسته له دې چې د تاجکستان لوري ته تا د پردې سرحدي سیمې اوسیدونکو د سیمې د پاکولو چاره پیل کړه او د هغه سیمه ده چې قرغزستان یې صفري سیمه ګڼي. دا پیښه نږدې درې اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د قرغزستان د سرحدي ګارد یو سرتیری په یوه نښته کې مړ او یو بل ټپي شو.
دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خپرونې د سر راپور ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خو نړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډېره پلا پر وسلوالو طالبانو اچول شوی خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې.
یونما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي روان 2020 میلادي کال بل 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خنړی کال وي. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړۍ او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله و څلوېښت سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 5130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوختي چې په دې کې 1695 کسان وژل شوي او 3545 نور ټپیان دي. یونما په خپل راپور کې د ماشومانو او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤول ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکی تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډېر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاشتې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډېر شمېر افغانان وژل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پرمختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یونما لیکلي له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت پیل کړی دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه د منسوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ دخوا نه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړه ایزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلې عاملین بولي، خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضره شي.
واموریدل چې یوناما د تیرو شپږو میاشتو په راپور کې ویلي چې شاوخوا 15,000 ملکي افغانانو ته په دې موده کې مرګ ژوبله اوښتي، خو نه حکومت او نه هم طالبان د دې ملکیانو د وژنې پړه پر غاړه اخلي. لږ وړاندې مې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له مشر لال ګل لال څخه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې بهرنیان یا بهرني ځواکونه نشته په څه معنا کېدلی شي؟ هغه وویل:
په خوښنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی، او د دغې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وی، او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته د پایتکې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې ساری نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکي مجبوب لپاره رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکو کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ کومې بین الافغاني خبرې شوی دی؟ دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه و رسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې 2-3 ورځې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څه ښيي؟ وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري، خو په دې راپورونو الله مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوې دي، او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور کې راټوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولده کې بې طرفانه او آزاد څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی، او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي ترسره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي، سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پېښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یوناما پر راپور غږید.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، شاوخوا شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه کسان تېره شپه ور اوښتي دي، او نن هلته ځایي چارواکو هم د ازادي راډیو خبریال ته دا خبره تایید کړې ده. همدا مهال کونړ نه زموږ خبریال د ټلیفون په کرښه د استودیو ته وصل شوی دی. مهرباني وکړئ ځایي چارواکي د دغو ځواکونو د اوښتو عوامل څه په ګوته کوي، او دوی د کونړ له کومې سیمې نه اوښتي دي؟
مننه. دغه کسان چې دي دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته، چې د کونړ د دوکلام او د بریکوټ سره سرحد لري. دغه د رندو ساحه ده، هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده، هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار، ناری ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده، او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسولینو تایید کړی دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په سهار باندې، د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې، وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسولین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې د طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښایي، چې په لارو کې بمونه ویښخ کړي وو، او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې را غورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي، چې د کامدېش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات موږ اخیستي دي، په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس، دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي، هره ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار، او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دې ته به چترال خلک راته، د دې کونړ خلک باخوا اوښتل، تګ راتګ وو. خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده، خو دغه خلک پرې اوښتي
دي. ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د ولایتي شورا غړي او ځایي اوسیدونکو تاییدوي چې شاوخوا اته څلوېښت افغان ځواکونه د کونړ له ناړې نه د پاکستان خاورې ته اوښتي دي. اوس هم راځو په کونړ کې پاتې کیږو، خو د بیا رغونې له ډګره درته وایو. په کونړ کې د یو نوي میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې پروژې څخه څوک ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مروره، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریز برېښنا په مټ لسین څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکي 50 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار هم وسو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي وو هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زمونږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی جاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې جاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکرل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلل، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي، یو څه به لاسته راځي، یو څه دانه غلا او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې وو غیر فعال شو. د شرکت د خوانه
د خلکو پر خبره کې په دغه 1.5 میلیون افغانیو په مروري ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وی، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وی. د دوی په وینا چې د ډېرې پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپه وایي دوی یاد پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوي حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیموي، خو روغ شبکې به تسلیموي، د ابیاری ریاست د شبکې تسلیموي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وایي دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلي، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وایي چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وایي په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 1.5 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د پوهنې له ډګره په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلومې راتلونکې یو شمېر زده کوونکي اندېښمن کړي دي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډېرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو ډېر زده کوونکي شته چې یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کېږي؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډېرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یولسم ټولګي یو زده کوونکی آزادۍ راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دې چې خپل نوم وانخیست ویویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
بخاطر اوضای پاکی امنیتی ما نمیتونیم مکتب بریم، مکتب هم شروع شده وضعیت سرسخت شد، طالب هم رفتن.
سربیره پر دی یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپل سیم و بیزای شوی هم در راتلون که پاڑ اندیخمند دی. در رسمی شمیرو لمخ در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پر دی حواد که شاو خواه 15 در زرک و رنی لخپل سیم و بیزای شوی دی. پر دوی که دیره زده کون که همشته چه برخلی که راتلون که پوری تاله ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پرنوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي ارامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په دوهمه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په شپږمه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو که د ازادي راډیو په خبرونو راپورونو نظر لرئ یا مو په سیمه کې کومه پیښه وي زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته پیغام پرېږدئ. شمیره یې ده 0 0 4 8 6 0 او بله شمیره 0 2 3 6 1. اوس باور شو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو موږ ته پیغامونه پرېښي. دا پیغامونه به سره واورو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصویر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمېږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتي، اوبه نشتي، غنم او دا شان نشتي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ ږغ ته لوړپوړو چارواکو ورسي. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
روزګان راته جهراوت ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تا ته پرېږدم. خو زه وزهردم د کندهار څخه خبرې سره کوم. موږ د روزګان راته جهراوت ولسوالۍ انتنان یو خوشار د سره کمزوري وه او خو بل و د تقریبا نجبي اړتي کېږي چې انتنان یې باندې زما خدا غوښتنه ده چې مثال د انتنان علاقې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې وزهردم. ما کندهار ته مریضان راوستلي دي، خو زه دا قدر معلومات خپل قریبانو خپل غسر نه څنګه کولی. وسلام په احترام.
زه موجب یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه درته ډېر ګور داخل کې د وسره باید مرسته چې کډوال کوم جنک شي جنګونه لغول ځکه کډه سي د خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید د وسره مرسته کې مننه همدومره
اکرم الله اکرم کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم. مال ټول دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کونړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تللې شوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ګران شوي دي. دغه زما غږ لوړ پوری چارواکي اوري د دغې لار د خلاصولو هڅې کوي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوریدونکو، آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او اف ام 3.5 څپو په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز اورو. احمد تکلی در اوروي.
د پاکستان پوځ هغه شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته پناه ورکړې چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندوی سیمې ته تښتېدلي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې آزاده شوه. د بلخ امنیت قمانداني وایي چې د دې ولسوالۍ مرکز نن غرمه د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د یوه ښځینه پولیسه د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. امنیت قمانداني وایي د میرمنې د زندان په پولیسو کې دنده درلوده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک سیمې ته د راپورونو د برابرولو په مقصد تللي وو نیولي دي. نای وایي چې په نیول شویو کسانو کې د یوې سیمه ایزې راډیو درې خبریالان او د چین د خبری آژانس سنهوا اکاس شامل دي. د توکیو د اولمپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 19 لوبغاړو په ګډون د اولمپیک اړوند 153 کسان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او د تاجکستان د پوځ یو سرتیری د شنبه په ورځ له قرغزستان سره د لانجمن سرحد په اوږدو کې په ډزو ټپي شوی دی.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د چین او امریکا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کړکیچ په اړه هم درته وایو، خو اوس راځئ چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړی فرزاد منصوري سبا له خپل کوریایي سیال ان کیودون سره مخ شي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې 19 کلن فرزاد منصوري د کوریا، اردن او هندستان له نړیوالو سیالیو د سرو زرو سو میډالونه لري. نوموړي وویل چې ښاغلی منصوري همدارنګه د چین او اماراتو څخه د آزادو سیالیو په برخه کې دویم مقام اخیستی. له آسیایي سیالیو د سپینو زرو میډال او د بیروت له نړیوالو لوبو د برونزو میډال د تکواندو د دغه لوبغاړي له نورو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي. د ښاغلي منصوري کوریایي سیال چې سبا ورسره مخ کیږي 9 کاله عمر لري، 190 سانتي قد او 2 ځلې د آسیایي سیالیو اتلولي خپله کړې ده. د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې پیل شوې او تمه ده چې 1000 لوبغاړي له 240 هیوادونو په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. د آزادو سیالیو دو افغان لوبغاړو شاکر قدری د آلمان په جی ام سی سازمان او زبیح الله مبارز بیا د آلمان په ان اف سی سازمان کې خپل ایرانی سیالان مات کړل. د اولمپیک د ملي کمیټې په وینا چې زبیح الله مبارز تر اوسه څلور بریاوې په خپل نوم ثبت کړې دي، خو د قدری د لومړۍ بریا وه. او د آی پی ایل 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش اعلان شو. هندستان د کرکټ غوره لیګ 14 پړاو پاتې لوبو مهالویش نن اعلان شوی چې د لوبې سمود وړاندې د کورونا ویروس له ویرې ځنډېدلې وې. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ بیا ځلې د سپتمبر په 19 نیټه پیل شي.
اوریدونکو درته وړاندې دوا 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او دغه راز ژوند په شیبو کې اوري خو ترې وړاندې یو راپور چې د همدې خبرونې ورستای راپور دی درته را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لوریو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اجمل اند در اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچونکې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې یو میلیون غوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ دا تورم ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړښتي ستونزو یو سپره پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلي. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړپوړی ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړپوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شیرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی اغیز پاکله خبرې کوو. اکثر ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله دیوی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې ښې روزنې، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې له خوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي نو زه هغه له ځان سره کینام او د ماشومانو پخوانی کیسې بیانوم او تدقیق سر دکوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه کیسه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش کیسه ده، بادشاه د زوی کیسه او یو بل کیسه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور کیسه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې به وا یا برقونه بنول. هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده. هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
مونږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توب نښه ده. همدغه سې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنست کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بیځای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس په کې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل، ماشوم د کتاب او د کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي.
هغه کیسې چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتون نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیو کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه، د کوتر او د چشې قصه دغه سی اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصي ویل کی اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وی یا د زناور وی یا مثلا د یو دوه ماشومان وی یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصي چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خې ګڼو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمی وي ماشوم یې نه خوښوي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی که راستو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده او هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي یعنې هغه د لوی دپاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له کیسې لاړه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو چا ته فکري لوری ورکوي بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره اشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلارونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني اختر په ټوکو ټوکو راغای اختر په ټوکو ټوکو راغای نه مې کالیشتا نه دی غاړې امیلنا اخترونو کې تاګراتک له څو وخت را په دی خو دود دی
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي
په دې ورسته کې چې کورونا په کمین کې دی آیا د پخا په څیر ډله ییز ګرځېدل او یو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي. د ځان د خوندیتوب دپاره ځانونه وساتو او ورتګ څخه ډډه وکړو.
په داسې حساسو شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیز رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د اخترونو د نمانځلو تاریخ څېړو، او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغو له احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو تګ راتګ هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنج سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خدا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو نمانځل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دینه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عموما خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتګ کوي. او دا تګ راتګ له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي، دا تګ راتګ هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې له اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغلل، نو تګ راتګ شروع سو د خلکو ترمنځ.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه، په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي د هغې کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ شي مال واخلي، که کسان ډېر وي نو بیا چا سره شریکان شي، او که لږ وي نو یو کس لپاره دوه کسان په پسونه واخلو یا چا سره شریکان شو یا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمونه او دغه زړه دا شیان کور ته مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنه ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو، اخور خلل تم وای چې مګي نوړو مخ خپل کړی دا، نو بیا هغه مکوړ ته ووسو، بیا د امسران کړه د اکثران لاړسي ال در تیار وخه پخړی هغه وخوري چې مې وچکی، بیا لغه نورستو مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره، بیا پر دې افغان ته ورسي هغه سره وکي دغه نورستو، بیا خلې سره ټول سي ښه وختر به سره کم کوو، یتي تقسیم وکي چې پلانای پلانای لاس کور به نن راکی پنځه کور به چای راکی، پنځه به غرمې مړی راکی، پنځه دی یا سلور دی بیګا مړی، همداسې درې شپو باندې کورونه تقسیم کړو. د ډلې ډلې ګرځو، تا کر راځه او ما کر راځه، بیا خورو خولنې ته لاړ سو، خوندې مندې مراسي، مکر چا خوند مندی آغا غو کر بوز بس رفت اما شروع سی در سلو رزی خوشحالی بیسی برت راو گرز بیا مغا بیا مغا اوران مستانی او اوران زرون رزی
د کابل اوسیدونکی مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوی.
خدای زه ډېر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیګ پخوم، ظرفونه مینځم، د دغه نه زه هېڅ نه بېکاره کېږم چې زه لاړ شم چا کره زه اختر مبارکي وکړم. باور به دیرا شکنه، اول میز جامعه ها گونده میاد دیگه کاسی دیدم که زرفونه میدید که هر کار لرم خزان خو پاک ساتم دا بیخی او شوق میرازی دختر پا اول او رز اول سوابی وقت شروع راجیک شم داده کار نچه خلاص شم جمع جانو میچو که وقت همی کاری ها گونده بیان ازم نور کارو بسی زدون استری هم بکی بیا چه اختر لخیر خلاص شو بیان ازم سوابیم وست از اختر کام طولو سرم هر یامیم بیوینی بیانو خاندی بیوینی خلاص شو زرفنا دیکارده ولی چیز خپله تنهای من بسوک نشتر اصلا دیر استری توب داده اختر پا قربانی پا ورازی دیر خلق استری کی و دیر یا خوشحالیم دارینو
زینی کسان بیا گیله کبی وای و رسته پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کم رنگ کردی. ده کابل اوسیدونکی عرفان وای چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج ده اختر مبارکی خلاصوی. چه ده کار بیا پخپلوی او دوستی که ده فاصلو لامل کردی.
خوا دیر زیاد خواله پدیو چه کل با اختر سو پا اختر که بیا غرط وارل طول خپلو خپلوان و نگده دوستانو کر بطلل راتلل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خو اوس چې ده د ټکنالوژۍ له راتګ سره بیا د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالي سره دغه دودونه هم یو څه کمرنګه سوي دي ځینې دودونه پالل دا پکار دي
دیر فان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی له لرې لارې څخه د ټلیفون په مرسته نه کیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کرونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کرونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې دې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډېر داسې کسان لیدل کېږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې دا له ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسئ او له هغې وروسته توکل په لوی رب وکوئ دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلي مفهوم نه ده اخیستی او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډه کینو دې ته خی توکل وایي نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیله من یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او گریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي دا اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان له توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی
نو ډیره هڅه دی وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي.
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته، نه یوازې دا چې دا د جنګ جګړو جریان هم دغه دی وسته، نو د دې تر څنګ دغه دوم کال دی چې د کرونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه ته خپره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله دا ده چې د ځان د خوندیتوب دپاره د یو بل کورونو ته که ځي هم په احتیاط، او اول خو دې د دې پر ځای چې ډله ییز د یو بل کور ته ولاړ سو، که چیرې د ټولنیزې رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، د ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خوالو وکړو، یو بل ته مبارکي ورکړو، دا به غوره وي. ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه صحت چې مهم دی، او اړیکې هم خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شېبې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیرې کړئ، ژوند په شېبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.